درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن یکشنبه د مریض دیارلسمه دونی وی د دلوی دیارلسمه د میلادي 2014 د فبروري له دوهمې سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاین رانیولې د پاکستان له حکومت سره د خبرو لپاره د پاکستاني طالبانو د پلاوي تر ټاکلو پورې د ورځې په تودو مسایلو راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین رسمن پیل شو. ولسمشر کرزی غوښتنه وکړه چې بهرنیان دې د افغانستان د خلکو رایو ته درناوی وکړي او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له حکومت سره د خبرو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. دا کمپاینونه به دوه میاشتې دوام کوي. د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغو کاندیدانو ته خبرداري ورکړ. د دې کمیسون ویندوی نادر محسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان دې هڅه نه کوي چې د انتخاباتو د فضا په کړکېچن کولو او د انتخاباتو له قانون او اصولو په سرغړونې سره ناسالمه فضا ایجاد کړي. په دې صورت کې د انتخاباتي شکایت اورېدنې کمیسون له سرغړونو سره جدي چلند کوي. شاغلی موسینی وویل کمیسیون د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتي سرغړونو د څېړلو لپاره پوره تیاری لري. ولسمشر حامد کرزی د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې وویل بهرني هیوادونه باید د افغانانو رایو ته احترام وکړي. ولسمشر کرزی ټینګار وکاوه افغانان دې پریښودل شي څو په انتخاباتو کې په ګډون سره په خپل هیواد کې دیموکراسي پیاوړي کړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په ار کې په دې کتنه کې ولسمشر کرزی د ځینو اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره وکتل. وسلوالو کسانو تیر شپه په هرات کې د جمهوری ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین دوه کارکوونکي په ډزو ووژل. د ښاغلي عبدالله ویندوی فاضل سنچارکی وویل وسلوالو کسانو د هرات لپاره د دوی د کمپاین مسؤول ډاکټر همدرد او د هغه بل ملګری وژلي دي. په فراه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په کمین کې څلور افغان سرتیري ووژل شول. د والی ویان فواد عسکري رسنیو ته وویل په پیښه کې چې پرون ماسپښین شوې څلور نور سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې لوی ډلې وویل چې تر 15 ساعته بحث وروسته یې پریکړه وکړه چې د پاکستان له حکومت سره به د سولې مخامخ خبرې کوي. د تحریک طالبان پاکستان ویندوی شاهد الله شاهد تېره شپه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د دې ډلې د شورا په استازیتوب 15 کسان په دې خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. ایران وایي له نړیوالو قدرتونو سره پر اتمی مسئلې د موافقې د یوې برخې په توګه د 4.2 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې لومړی قسط ترلاسه کړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی اسنا خبری آژانس ته پرون وویل د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د پیسو لومړی قسط د سویس په یوه بانک کې د ایران حساب ته انتقال شوي دي. ایران له 15 جمع یو هیوادونو سره په نومبر میاشت کې لنډمهالی موافقه لاسلیک کړه چې د جنوري له شلمی عملی شوه. د اوکراین د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو وایي د هیواد خلکو یې که څه هم له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي بیا هم سیاسي بدلون ته رضایت ښودلی دی. کلیچکو چې پرون د منشن کلنۍ امنیتي غونډې ته خبرې کولې په لویدیځ کې د اوکراین له دوستانو وغوښتل چې د اوکراین د دیموکراتیک غورځنګ په بریا کې مرسته وکړي. د پرون په جرمني کې د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین د روان بحران مسؤلیت د اوکراین پر ولسمشر واچاوه. یوازې یو سړی د دې بحران د زیاتېدو مسؤل دی چې په اسانۍ مخه نیولی هم شي او دا سړی د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ دی. دی بشپړ قدرت په لاس کې لري او هر څه چې په اوکراین کې پیښیږي په بشپړه توګه دی مسؤل دی. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر لیونید کوژارا وویل د اوکراین د 8 میلیونه روسی ټبرو په ګډون ټول خلک د مظاهرو ملاتړ نه کوي. د مصر د لری کرای شوی ولسمشر محمد مرسی محاکمه پرون تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې بیا پیل شوه. مرسی او د اخوان المسلمین 14 نور ممنوعه کړي په 2012 میلادي کال کې د جمهوری ریاست ودانۍ ته نږدې د مظاهره چانو په وژنه کې په لاس درلودلو تورن شوي دي. د لبنان د کورنۍ چارو وزارت وایي د سخت دریځې شیعه ډلې حزب الله په مهم مرکز هرمل سیمه کې یوه احتمالي ځانوژونکې حمله لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د لبنان د کورنۍ چارو وزیر مروان شربل وویل په پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي دي.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې باران اوري، د تودوخه لوړه درجه لس، چټه دوه. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه شپاړس، چټه اووه. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه درویشت، چټه منفي یو. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه پنځلس، چټه منفي درې. او په جلال آباد کې اسمان وریځ، د تودوخه لوړه درجه شپاړس، چټه لس اټکل شوی ده.
د دې خبري مجلې په دوام کې را سره واوري. سرلندن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین پیل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي لا هم امنیتي ستونزې د انتخاباتو لپاره جدي چیلنج دی. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وشوه.
زمنګ د نظام لپاره مسلح مخالفین دومره خطرناک نه دي لکه مفسدین چې وته خطرناک.
پاکستانی طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره خپل مرکچی ډله اعلان کړه.
خبره ده چې طالبانو خپل کمانډاران نه دي ټاکلي، بلکې پر پاکستان مذهبي علما او سیاسي کسان ټاکلي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې ځیرکی شو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر و بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي او دغه ورځ په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه صافه او واضح اورېدای شي. د ولسمشر انتخاباتو کمپاینونه رسما پیل شول. په دې انتخاباتو کې د ولسمشر لپاره یو لستنه کاندیدان دي. کمپاینونه به دوی میاشتې دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتو اصل او طرز العمل ته پام وکړي. ولسمشر کرزی د دغو کمپاینونو د پایل هرکلی کړی دی. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پایل سره د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون دغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ک کاندیدان د انتخاباتو له اصولو سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي.
از کاندیدای محترم
له کاندیدان غوړو چې انتخاباتي اصول او قوانینو او طرز عملونو ته درناوی وکړي. هڅه دي نه کوي چې د انتخاباتو د فضا په ګډوډولو او له انتخاباتي اصولو په سرغړونې سره ناسالمه فضا ایجاد کړي. شغل موسنی ویل د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتي سرغړونو د څېړلو لپاره پوره تیاری لري. دغه مبارزه یا کمپاینونه تیر شپه 12 بجې پیل شول چې ولسمشر کرزی یې هرکلی کړی دی. د جمهوری ریاست د اعلامیې پر اساس شغل کرزی هیله ښولې چې دغه کمپاینونه به په افغانستان کې د ملي یووالي د ټینګښت سبب سي. په کاندیدانو کې څو تنه د کابینې پخواني وزیران دي. داسې اندېښنې هم شته چې شاید ځینې کاندیدان له دولتي امکاناتو او د ځینو دولتي چارواکو له ملاتړه ګټه پورته کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ځواب وایي.
کچیر موږ داسې ثبوت او مدارک او شواهد ترلاسه کړو چې دوی خلاف د قوانینو او کړنلارو کړندو کار کړی دا به چې دوی مجازات کیږي.
داود سلطانزوی، سردار محمد نعیم، عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردک، اشرف غنی احمد زی، زلمی رسول، قیوم کرزی، گلاغا شیرزی او هدایت امین ارسلا د جمهوری ریاست کاندیدان دی. د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ورځ دوري یا حمل پر شپږم کېږي.
د حمل د شپږم انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ صفه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
په خبرونو کې مو اوریدل چې وسلوالو کسانو تیر شپه په هرات کې د جمهوریت ریاست د یو کاندید د کمپاین دوه کارکونکو په ډسو وژل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د را روانو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان د ځان او خپلو مرستیالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی پرون د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو او امنیتي چارواکو په درېمه غونډه کې وویل له امنیتي پلوه باید د کاندیدانو اندېښنې تر یوه حده لیرې شي. امنیتی چارواکی امنیتی ستونزمنی خوای چې دوی په دې برخه کې جدي تدابیر هم نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې وابه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتی ستونزې لا هم د کاندیدانو پر وړاندې اساسي ستونزه او اندېښنه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو د کاندیدانو او امنیتی چارواکو په دریمه غونډه کې وویل چې امنیتی چارواکي باید د کاندیدانو اندېښنو ته ځواب ووایي.
تشویش و نگرانی های کاندیدان محترم
دای وی د محترمو کاندیدانو اندېښنې د دوی او د هغوی د مرستیالانو د شخصي امنیت په اړه مطرح شوی. د غراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو د امنیت ساتلو مسأله هم د اندېښنې وړ ده. کاندید صاحبان هم په دې اړه ډیره اندېښنه لري او امنیتي ستونزو د ټولو خلکو ذهنونه مخشوش کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو د کاندیدانو او امنیتي چارواکو سره دا د دوی دریمه غونډه ده چې تر سره کیږي. په دې غونډه کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیرانو، د ملي امنیت سرپرست، د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو ګڼ شمیر کاندیدانو او د هغوی مرستیالانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر چارواکو ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم یو شمیر کاندیدانو ویلي و چې دوی د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ځان او د خپلو مرستیالانو د امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. په همدې حال کې د کورنۍ او چارو وزیر عمر داوودزی دا ومنله چې امنیتي ګواښونه ډیر دي، خو ویل چې امنیتي ارګانونه هلې ځلې کوي چې د کاندیدانو او انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ کړي.
تهدیدات به همه مردم افغانستان است.
دای وی غواخونه د افغانستان د ټولو خلکو لپاره شته. مونږ دقیق او جدي تدابیر لرو او د خپل توان تر هده به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړو. امنیتي چارواکو لمخ کې نویلی چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د انتخاباتي مبارزو پر مهال ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي.
سر لدنه د ولسمشۍ د کاندیدانو کمپاین پیل شوې ده. د ازادي رادیو هم د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه او له کاندیدانو سره مرکې لنن پیلوي. خو اوس د دې خبرونې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. دغه کمپاینونه به دوی میاشتې دوام وکړي. ولسمشر حامد کرزی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې وویل بهرني هیوادونه باید د افغانانو رایو ته احترام وکړي. وسلوالو کسانو تیر شپه په هرات کې د جمهوری ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین دوه کارکونکي په ډزو ووژل. په فراه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په کمین کې څلور افغان سرتیري ووژل شول. د پاکستانی طالبانو یو لوی ډلې وویل چې تر 15 ساعت بحث وروسته یې پریکړه کړې چې د پاکستان له حکومت سره به د سولې مخامخ خبرې کوي. ایران وایي له نړیوالو قدرتونو سره پر اتمی مسالې د موافقې د یوې برخې په توګه د 3.2 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسو لومړی قسط ترلاسه کړ. د اوکراین د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو وایي د هیواد خلکو که څه هم له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي بیا هم سیاسي بدلون ته رضایت ښودلی. د د مصر د لری کرای شوی ولسمشر محمد مرسی محاکمه پرون تر سختوان امنیتی تدابیر لاندې بیا پیل شو. او د لبنان د کورونا چارو وزارت وای د سخت دریز شیعه ډلې حزب الله په مهم مرکز هرمل سیمه کې یو احتمالي ځان وژونکي برید لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. کمبیرا ټایمز استرالیا یو رسپانې په دغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په خوا لیکلي چې د افغانستان سره د استرالیا د تاسیس مشغل ازادي رادیو څخه ورې د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. ازادي ساعت و بجې او شپاړس دقیقې شوې. په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، دغه راست د ژوند رنګونه خبرونه هم لرو چې هر ورځ د ازادي رادیو په خبری مجله کې وړاندې کیږي. کمبیرا ټایمز استرالیا یو رسپانې په دغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په قول لیکلي چې له افغانستان سره د استرالیا د مرستو کمښت به د دې سبب شي چې د پناه اخیستلو لپاره لا زیات افغانان په بیړیو کې استرالیا ته راشي. افغان سفیر نصیر اندیشوی په استرالیا کې د ده د سفارت په موده کې تر سلو زیات افغانان په سمندر کې ډوب شوي دي. کمبیرا ټایمز لیکلي افغان سفیر اندیشمند چې له افغانستان سره د استرالیا د مرستو کمیدا د دغه هیواد د هغې ژمنې ماتېدل دي چې په 2012 میلادي کال کې له افغانستان سره کړې وه. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د استرالیا مرسته به د 2015 کال تر پایه له 115 میلیون ډالرو څخه 250 میلیون ډالرو ته زیاته شي. خو شاغلی اندیشه وویل چې د استرالیا ژمنه اوس یقیني نه ده، ځکه چې د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ د مرستو په بودیجه کې بیا کتنه کړې ده. کمبیرا ټایمز ورسپانه وایي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ارقام ښیي چې په روان مالي کال کې به افغانستان ته 1.25.3 میلیون ډالر مرسته ورکړی شي. د دې په پرتله تیر کال افغانستان ته 1.28.8 میلیون ډالر ورکړی شوی و. د استرالیا حکومت ویلي چې د جنوبي او لویدیځي آسیا لپاره به چې افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هم پکې شامل شي، لږ خپل مرستو 1.2 میلیون ډالر کم کړي. او نیویا ټایمز رسپانې بیا په متحدو ایالاتونو کې د امریکا د دوو جګړو په اړه د یوې نظر پوښتنې نتیجې خبرې کړې دي. له دې نظر پوښتنې سره سم په سلو کې 250 امریکایان وایي چې امریکا په عراق کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې ناکامه شوې ده. په سلو کې 10 نورو ویلي چې امریکا بریالی شوې ده. تقریبا ورته شمیر کسانو د افغانستان په اړه هم ورته نظر څرګند کړی دی. دا نظر پوښتنه چې د جنوري د 15 او 19 ترمنځ له څه باندې 1.5 زر بالغانو څخه شوې، تر مخکینیو نظر پوښتنو د امریکا د جګړو په اړه د دغه هیواد د خلکو بدبینی زیاته شي. د 2011 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په سلو کې 15 پښتل شویو کسانو ویلي چې امریکا د عراق په جګړه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. د 2011 میلادي کال د جون په نظر پښتنه کې اکثرو پښتل شویو امریکایانو اټکل کړی و چې امریکا به د افغانستان په جګړه کې خپل هدفونه لاسته راوړي. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وای پولیس تر نورو اورګانونو له فساد سره ش مبارزه کولی شي. له فساد سره د مبارزې د ش پر مخ بیولو په مقصد پروند اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی اداري او د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ د مسؤلانو ترمنځ یو مفاهمه لاسلیک شو. په دې اړه نور جزئیات خان محمد سین پر راپور کې ووري.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مرستيال محمد امین خورمجی وویل اوس مهال په حکومتي ادارو، بازار او ټولنه کې اداري فساد موجود دی او پولیس کولای شي چې په هلو ځلو یې مخه ونیسي.
هغه افراد چې د جنگ په پروسه کې په مختلفو ډلو ویشل شوي اوس هغه بنسټونو سره ګډ ذهنیت تشکیلوي چې له پخوا یې د دې ملاتړ کاوه. بلا اقتصادي مسله ده. په آزاد بازار کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې له ټولو امتیازاتو څخه د ځان په ګټه کار واخلي او بل دا چې د کارکونکو په ګمارلو کې وړتیا په پام کې نه نیول کیږي او د پولیسو په لیکو کې نیک افراد کولای شي چې په هیواد کې د فساد د دوام مخه ونیسي.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د دې تفاهم نامې په اساس به د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې متخصصین په ونی کې یو ورځ یاد اکاډمۍ ته ورزی او په یو درسي ساعت کې به د یاد اکاډمۍ ټولو منسوبینو ته د اداري فساد د کشف او د هغه پر ضد مبارزې روزنه ورکوي. د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قماندان سید نورالله زل وویل اوس مهال په دې اکاډمۍ کې د استادانو، محصلینو او کارکوونکو په ګډون شاوخوا 2000 کسان په تدریس، تحصیل او دندو بوخت دي او ټول حاضر دي چې د فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې پالیسیز ده او عملی کړي.
زمنګ د نظام د پاره مسلح مخالفین دومره خطرناک نه دي لکه مفسدین چې وته خطرناک. د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د ستراتیژۍ د تطبیق زبواده ورکوم چې د پولیسو اکاډمۍ منصوبین په ډېر اخلاص سره ستاسو د پروګرامونو سره موږ هم نوایو، هم په سن کې هم په عمل کې.
کارپوهان وای افغان دولت د اداري فساد پر ضد د تنظیم شوې پالیسۍ د پلي کېدو توان نه لري، ځکه چې په دولتي ادارو او ټولنه کې په زورورو کسانو نه پلي کېږي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
له طبیعي زیرمو څخه د مدني ټولنو د څارنې یوه شبکه وایي که چیرې د قانونو نوی قانون د ولسمشر حامد کرزي لخوا د یوه تقنیني فرمان په بڼه نافذ شي، نو د هیواد اقتصاد ته به جدي زیان واړوي. ځینو سوداګرو ویلي د دې لپاره چې د قانون د دې جوګه شي چې ژر عملي شي، د شورا له تصویب مخکې دي د ولسمشر لخوا د فرمان په بڼه توشي شي. د دې موضوع نور حال له کابله د مرزي احمد زی په راپور کې واوري.
په داسال کې چې ځینې سوداګر له ولسمشر څخه دی او تقنینی فرمان په بڼه د قانونو د نوي قانون د ژر تر ژره توشي کېدو غوښتنه لري، ځینې مدني ټولنې وایي چې د دې قانون مسوده سونځې لري. له طبي زیرمو څخه د مدني ټولنې د سرنې شبکه وایي چې د قانونو د نوي قانون پر مسوده باید لا زیات کار وشي او موجوده سونځې پکې له منځه ولاړ شي. د دې شبکې وغړي ابراهیم جعفری د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا قانون عمومی بسته ضرورت لري.
در قسمت خود ساختار و وحدت رویه قانون دوچار مشکل
ده. قانون ده قانون جوړش ستونزې لري. مشکل چې وایو قانون باید یو محتوا تر اخره تعقیب کړي، خو قانون د محتوا لمخله ستونزې سره مخ دی. د دې قانون نوم مشکل لري او په ټولیز ډول د افغانستان له شرایط سره په هیڅ ډول مطابقت نه لري.
کاغلی جعفری زیاتوي ځینې مافیایي کړي غواړي د هیواد قانون په خپل انحصار کې راولي. د قانون له سلور میاشتو را په دې خوا په ولسی جرګه کې دی، خو دا جرګه اوس د ژمي په رخصتۍ تللې. د ولسی جرګې د ځینو کمیسیونونو چارواکو هم له دې مسودې سره مخالفت ښودلی وو. تر دې پخوا ځینو سوداګرو په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د ملي شورا تصویب به ډېر وخت ونیسي، نو ځکه باید د قانون ژر د عملي کېدو وړ وګرځي. دوی له ولسمشره غوښتي وو چې د همدې لپاره د قانونو نوی قانون د یو تقنیني فرمان په بڼه توشیح کړي. سوداګر وایي چې اوس هم د قانونو د ویستلو د ځینو قراردادونو عملي کېدل د همدې قانون لپاره ځنډول شوي دي. تېره اونۍ د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال هم په کابل کې وویل چې دوی دې ته په تمه دي چې دا قانون تصویب سي، سعودي حاجیګک د وسپنې په کان پانګونه پیل کړي. اوم غوښتل په دې اړه د قانونو او پټرولیم وزارت او د وزیرانو شورا د دارالانشا ادارې نظر هم راوخلو، خو په دې کار ونه توانیدو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د امنیتي سلاکار روستي څرګندونې راکړې. رنګین داد فرس پنتا درې ورځې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پاکستان لوی خنډ دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې بشپړه همکاري کړې ده. د دې موضوع جزئیات صالح محمد صالح دروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستي څرګندونې بیا اساس وبللې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا درې ورځې مخکې یو کانفرنس ته وویل پاکستان غواړي په راتلونکي کې هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. ده وویل په تیرو 12 کلونو کې دغه هیواد افغانستان ته د انتحاریانو د لیږلو سیاست پر مخ بیولی او د افغانستان ثبات یې ګډوډ کړی دی. د سولې د خبرو په وړاندې خنډ کېدل او تر انتخاباتو وروسته یې ځنډول یو ځل بیا ښیي چې پاکستان غواړي د تیرو دریو لسیزو او په ځانګړې توګه د تیرو 12 کلونو په څیر د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلام ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغانستان د سولې لپاره په کافي اندازه اقدامات کړي، خو ځینې کارونه باید په خپله افغانان وکړي.
دا په څرګنده بې بنسټه او بې معنا ادعاوې او د افسوس وړ دي. موږ د افغانستان د سولې لپاره ځینې کارونه کړي، خو ځینې نور کارونه باید په خپله افغانانو کړي. موږ د افغانانو لپاره معجزه نسو کولی. موږ هر هغه اقدامات کړي چې افغانانو یې له موږ څخه غوښتنه کړې ده. میرمن اسلام زیاته کړه، پاکستان د افغانستان د دولت په غوښتنه ملا برادر له بنده خوشی کړی او لا هم په پاکستان کې دی، ځکه چې د هغې په خبره ملا برادر خپل نه وړي چې دریم هیوا ته ولاړ سي. د دې لپاره چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، افغان دولت یې له پاکستان څخه د ازادېدو غوښتنه کړې وه. دا یوازې افغان چارواکي نه دي چې پاکستان د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورنوي. ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړی دی.
له بلې خوا په پاکستان کې وسلوالو طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو لپاره د یوې 15 کسیزې کمیټې نومونه اعلان کړل. په دې کمیټې کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او حقانیه مدرسې د بنسټګر مولانا سمع الحق په ګډون د یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو نومونه شامل دي. په دې اړه له پېښور څخه د ذبیح الله شفق راپور واوري.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د دغه هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یو 15 کسیز کمیټې اعلان کړي. پاکستانی رسنۍ د دغه هیواد د وسلوالو طالبانو د عمومي ویان شاهد الله شاهد په حواله خبر ورکړي چې وسلوالو طالبانو د شنبه پر ورځ د خپل شورا په غونډه کې د حکومت له خوا ټاکل شوی کمیټې سره د خبرو اترو لپاره یو 15 کسیز کمیټه ټاکلې ده. راپورونه د شاهد الله شاهد په حواله لیکي، په دغه 15 کسیزه کمیټه کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د دغه هیواد د جمعیت علما اسلام ګوند مشر او د حقانیه مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق، د اسلام آباد د سر جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز، د پاکستان د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا ایالتي مشر پروفیسر محمد ابراهیم او مفتی کفایت الله شامل دي. پاکستانی طالبانو په داسې وخت کې له حکومتي پلاوي سره د خبرو اترو لپاره د 15 کسیزه کمیټه اعلان کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د 13 چهارشنبه پر ورځ پارلمان د خپل وینا پر مهال پاکستانی طالبان ته د مذاکرات وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه هم وټاکله. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او د حکومت لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خبر دا وی چې وسلوال طالبان د مذاکرات لپاره د خپل غړو نمونه رامنځته کړي.
یا خپل نمائندگان یا خپل کمانڈران نہیں ٹاکلی، بلکہ یہ پاکستان سب مذہبی علما سیاسی کسان ٹاکلی جی ماں بخیر مند ڈاؤن سو یا دیر مشکل صورت حال پیدا شو دے سکے نہ کسان آیا واقع میں طالبان نے نمائندگی کی بولی سی اور کبھی سے فیصلوں کی غبر طالبان عملی اور فیصلے بغیر عملی سی طالبان داخل حملے ادھرے دیر
رحیم الله یوسفزی همدارا زیاته کړه، زمونږ د کمیټې غړي په نږدې ورځو کې له نواز شریف سره وګوري او د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې په اړه بور سره خبرې وکړي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم بده راته وای
زسان لا خبر کوم ولایت کندار ولسوالی سپین بولک.
او نو احسان الله خان درته وای چې په ژمی کې معمولا خلک ستاسو خواته کومي خولی په سر کوي، دا تودې خولی کومي؟
بس دا نو بعض خلک مختلف قسم تیبتون او ترتیب نه خوله چې دی هغه د استفاده کوي، بعض خوله دا کنداري کوم ساده خوله چې دی دا پر سر کوي، بعض هغه نو کور سره یو قسم لیلامي امریکایي او داسې لندن دا اسی دا یو قسم کوټونه کواړی راځي خپل خاله لري هغه سره استفاده کوي، او بعض به یو قسم پښمی خولي راځي هغه در دی غوژو پر رسیدي د کش خوري نو هغه استفاده کوي د ژیم په موسم کې، او بعض خلک یې هغه بیا د چادر نه کار اخی ډبل چادر نو لاندې کوټ اغوستي پر سر باندې اکثر خلک دا سي چې پر سر باندې دا چادر پیچلی وس
دا د پخوانو سپینګیرو څنګه خولي وې دا د مشرانو د لیدلې د ژمی
او دا سی یو قسم غټ کوسی بیا اوستی موږ هغه یو قسم کوسی دی د بجلګو څخه د زنګانه څخه یو لويشت لالان دی، دا سی غټ کوسی بیا اوستی ستونی مغړتی او خولم بدرلو ده، بس دا خوله بیا وتر مکمل بدن یو شدید دا سی ترتیب ان یو ژوند کا ویزه کا کوسی تقریبا شپږ واټه کیلو وزن لري نه، او د او دغه ګرم دی زم په موسم کې کڅ پر داش باندې شپه کوي بیا گزاره کوي، اکثره خلک به دغه وس بزی چې میږي او بلبل چې دا پیایي ګوري پر دشت بیابان باندې هغه کو شپنیان مونږ ورته وایي دا کوم نو دا شپنیان اوس هم پیلن دغه شی استفاده کوي
کور دې ودان منه
الله فاتح عزت و